السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مو دغه خبري کیسې درته راټولې کړې طالبان دی یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار ته هم ننوتل
مقامات برامدن خو کښیدان چې نه شته چې دیزین نرګلی حاصل
وشه دفاع وزارت هم پوښتلی چې د خارونو د سقوط لاملونه څه دي
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې وسات شوي دي سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي وحشت او دهشت دپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپانده حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یو غونډه جوړیږي
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو امکارو کې بدلون همغږی د سولې د پروسې چټکتیا د تاوتریخوالي د ریډو په نسبت
او پکتیا او کونړ کې مهم د جګړو د اغیزو حال اخیستی پراونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې راپورونه ته مخ کړو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي
سلام افغان چارواکي تاییدوي چې د سمنګان مرکز ایبک خار سقوط وکړ د هرات والی پر هرات خار د طالبانو د حملو د شندولو خبر ورکوي او د اسرایلو صدر اعظم وای تهران او حزب الله څخه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي بشپړ خبرونه د سمنګان مرستيال ولی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک خار د طالبانو لاستول ویت صفت الله سمنګانی ازادي رادیو تویل طالبانو ورسته لهغه طالبان وروسته له هغه ایبک خار ته ننوتل چې د ولسی پاتسونوالو مهم قماندان سناتور محمد آصف له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیر شپه طالبانو ته تسلیم شو هغه لی سمنګانی زیاته کړ چې دولتي ځواکونو نن تر غرمې پورې د طالبانو پر وړاندې سخت جګړه وکړه خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست
تعداد مردم و مؤسسه‌ایان تقاضا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن باز اینا مقامات برآمدن خود کشیدن
سمنګان د هیواد شپږم ښار دی چې په روانه اونۍ کې سقوط کوي طالبانو له ایبک مخکې د شنبه په ورځ شبرغان او پرون یک شنبه تالوقان کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول د ولسمشر لومړی مرستیال له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه خلک په پلازمینه کابل کې پناه اخیستي امر الله صالح نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بیرحمیو انتقامي حملو لوټ او جنسی تجاوزونو په نتیجه کې کابل ته پناه وروړی ده خغلی سالی لیکلی چې د کابل په واټونو کې د دې بې ځایه شویو افغانانو دردونکي تصویر ښکاري د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شندولو خبر ورکوي عبدالصبور قانینن په یو خبري غونډه کې د دې ادعا ترڅنګ پرته لدی چې جزئیات ورکړي وویل په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي
دیشب پلان داشتن و حمله کردند
طالبانو تیرش په پلان درلود او د خار په لمنو کې پر دریو سیمو برید وکړ امنیتی دفاعي ځواکونو او هغو ځواکونو چې په کمربندونو کې موظف دي ډیر جر د دوی مخه ونیوله او دوی د تلفاتو په ورکولو سره شاتاک ته اړ شول نن د خار په شمال ویدیس کې عملیات پیل شول او موږ د پرمختګ تملرو
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په هرات خار او شاوخوا سیمو کې د ورسته یو نخته په پایلا کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوی طالبانو د هرات ولسوالۍ نیولې دي لبالخ ولایت څخه هم د درنو نخته راپورونه را رسیږي چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادی ولسوالۍ ډلیزې حمله وکړي خو وایي چې د حملې شندې شوی د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي چې د نخته د نن ورځې تر لسو بجو پورې دوام وکړ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ لاره ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړی خو د پوینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا حادثه شند شوه د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو پنن سهارنۍ او هوایي حملو کې لسلو زیات طالبان وژل شوی دي لاسادۍ رادیو خبرونه اوري د اسرایلو صدر اعظم نفتالی بنت وای چې تهران او ایران پلوه حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي. خغلی بنت نن د کابینه غونډې ته د وینا پر مهال وویل ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي کړکیچ روان دی د هیواد د اسرایلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ودریږي. بنت همدارز وویل چې لبنان باید د هغو حملو مسؤلیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه کیږي. د لبنان له خاورې په اسرایلو د حملو په دوام اسرایلي جنگي الوتکو د روان اګوست میاشتې په څلورمه او پنځمه د لبنان پر جنوب بمباری وکړي. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالات کې د وروستۍ دو حملو مسؤلیت منلی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چودنه کې وژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ییزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي بی ال ای ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14مه لمانځل کیږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په ترڅ کې مري د 1.3 لک امریکایي ډالرو معادل نیم میلیون سعودي ریالو مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د مرستو بهیر نن پیل شو. په سعودي عربستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله لا 1300 زیات کسان مړه شوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت د دې ویروس پر ضد مبارزې په ترڅ کې د مړو شویو روغتیا پالانو شمیر نه دی اعلان کړی. د 1.5 میلیون وګړو لرونکي سعودي عربستان تر اوسه د کورونا ضد واکسین 1.5 میلیون ستنې تطبیق کړي دي. سعودي چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس شاوخوا 15.3 لک مثبت موارد تایید کړي دي.
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار هم ونیو. هلته ځایي چارواکي وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوی له ښار شاتک ته اړ شوي دي. همدا موضوع د ازادي راډیو خبريال تعقیب کړي. د مهال استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته د سمنګان ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. چارواکي هلته له ښار د وتلو په اړه څه وایي؟
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب وسوالو په لاس پکوت شو. سمنګان مرستیال ولی محمد آصف محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال په کې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عظیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاسون کوونکو یو قماندان تیر شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب وسوالو ته تسلیم شول. دوی وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه په د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک ښار ته وغوښتل شو او لاغه پس د یو شورش له امله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابو 3500 کورنۍ ایپک ښار ته راکړه شوې وي. د تیرې دوونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دا کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې تر کابو یولس بجو د افغانمګي ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته اوسېدي دي.
بله، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته پلاس ورزی. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ جوب لپاره څه ویل کیږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سرویس چې ما خبرې درلودې هغه وویل چې تر کابو یولس یا یولسیم بجو نن شدید جګړه د دوارو نور ترمنځ روانه وه، تلفات به هم درلودل. خو د والی مرستیال صفت سمنګانی بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخاورو له دوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي دوی باید په سیمه پرېږدي او دولتي ځواکونه دولتي مسؤلین شاتګ وکړي او هغوی د او سمنګان ترمنځ میش واقع شوی ولسوالۍ خلم ته پناه وړی ده.
بله تاسو د بلخ یادونه وکړه دغه سمنګان باندې له کابل یا مجموع کې د مزار لار هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې او طالبانو ادعا وکړه چې خار ته نږدې شوې دي. د مزار او پټول کې کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په وضعیت هم لږ تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی خار ته ورته نه شوې دي، خو امنیتي ځواکونو دغه اداره کله ویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوبکري کلی کې چیرې چې د مزار شریف ښار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوال او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، او له هغې پس کابو 11:00 بجې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک 15 هوایي حملې ترسره کړي دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد او د بلخ د پولیس ویان عادل شادل ازادي راډیو سره تایید کړه چې کابل ډیرو طالبو سوالو ته په دغه پیښه کې تلفات وراوښتي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو فعلا جګړه کرار شوې ده او د کوټبار په نامه هلته یو ښارګوټی دی چې پخوا د طالبو سوالو په ولکه کې وو، او د بلخ امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې دغه ښارګوټی هم د طالبانو له لاس څخه نیولی دی. په ټوله کې لا تیرو دوه ورځو راهیسې چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننوتل، محبس مات کړ، زندانیان یې راخوشي کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځاوه، او د طالقان څخه تهدیدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تیښته کې وو د دلارې مسیر کې له کمین سره مخ شوي وو، او هلته ورته درنه تلفات او وخت دي، خو دقیق ارقام نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له څلورو نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیس ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده، او طالبانو ته شدید تلفات ورالولی دي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد په ازادي راډیو پوښتنې نه ځواب کړي.
کور ودان ډیره مننه. په شمال او شمال ختیځ کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن د سمنګانو ښار ایبک هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو پرون دریو نورو ښارونو ته خپلې جګړې وغځولې. د کندوز مرکز ته دوی پرون ننوتل، د غراز د تخار مرکز طالقانو ته، او سرپل ښار ته هم دوی ولاړل. اوس راځو دې ته چې دغه جګړو اغیز او لامل څه کېدای شي. په مخکنی خبرونه کې مې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزین د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې څه لامل دی چې طالبان په اسانه د ښارونو منځ ته ورځي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پروګرام دروانی. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بیساری دي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې دیش تاسو ته ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبان پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چې لار سو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم چنان، په جوزجان کې هم. تېره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو جمع د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا د هغه د چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو نه نوتل هم بیساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان نه نوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بیساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بیساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وګورو ظاهر دې ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زاسې ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي،
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویاند روحلا احمدزی و چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو جګړو پر عواملو غږېده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د سولې عالی شورا یا د مصالحې عالی شورا لستر سلاکار خالد پښتون نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي او امیدواري هم و.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2006 کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ راځي او کوم تعهدات دي و دغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو نور ټول تعهدات د پسو لاندې شول، پر لوی سارو به حمله نه کوي، وی کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چند کوي، بندیان یې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بندیان جنگ ته ولاړل، دغو بندیانو ته تر 2500 زیات و تسکي مړي دي، د منځه تللي دي، نورې متبقي په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی او یا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد د جنگ، بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو شاورو حمله نه کوو او دغه باید به سوله کوو او د سولې به هیڅ به شدت ورکوو. متاسفانه سولې تم شي لټ وخت نه کوي، په مقابل کې پر لویو شاورو حملات هم شروع کړل چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز بهترین مثالونه لرو چې د جنگ څخه روان دي او تا بعضي ولایتونه یې تسلیم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دا ځایونه شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبان مابین کې هماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې انډوالۍ کیسه ده، او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلې دي. بعضې د خپلو مشرانو په خوله کې، بعضې حتی له مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي، او بشرالم د دې عنوان لاندې ارام ناستي خلکو ته وایي چې خو موږ خپله را توصیل کوي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکړي؟ علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسه شروع شوې ده، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلې چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبري کړه عمر د ځان په کټه روان دي، د دې ادعا د فتح ادعا ده چې موږ فتح کړی ده، موږ افغانستان نیولی دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې دي، زموږ تر غوښتنو لاندې دي، موږ دا سوله کوو کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب تاسو د سولې د عالی شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبد الله چې ورستۍ ځل دوه ته تللی و، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین ستوي دي، د کوم مشرانو متنفذین چې دوی ته تللي و، دوی په کټ تر ډېره ځای سامعین و. که څه هم دوی خپل طرف سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړې دي، هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عادي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین و، دوی وغو ته غوږ نیولی دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې جناب ډاکټر صاحب کابل ته راورسېدی، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع بلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شی بیان موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې یو کال څه د سولې په پروسه کې د زر زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دعا کې او که څه مشرتابه دي چې سوله ورځي، دوی کوشش کوي چې داسې یو خبره تاو بالا نه شي چې مسؤلیت دوی ته راجي شي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راشي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع شوي دي سړی شرمېږي، بېخي نه شي یادولی چې طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زموږ حیاتانو ته کړ شوي دي، مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل شوي دي چې د زغملو ول د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا تا تر دغه اندازې شان شوي دي چې طالبانو سره به زموږ بهیت ته خولې کږې شوي دي، البته عزاو ته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه شوي دي، د لباس توهینونه شوي دي، د خبرو توهینونه شوي دي، مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب وروستۍ پوښتنه، اوس چې جنګ شدت اختیار کړی، په لویو ښارونو کې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی، ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي، د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی، تېر یو کال په جریان کې هم زموږ رایحت په دوحه کې او هم مشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو، ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه و فتې ته منصوبوي چې موږ فتح کړې ده او موږ دا ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه، پر ښار لوی شورو حمله وکړله، نو په دې اساس موږ سولې ته امیدوار نه یو، مګر دروازه خلاصه ده، همیشه خلاصه ده. همیشه موږ هغه تر سره اغلی ویلی دي، ملت هم سره اغلی وایي، حکومت هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته. که دوی که واقعا کوم څه لري د سولې لپاره، لطفا دې را میدان ته کې، یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندي قبلوي.
د مصالحې عالي شورا ستر سلاکار خالد پښتنو چې ویلې له جګړې سره سره د دوی د سولې دروازې د طالبانو پر مخ خلاصې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو له جګړو د سولې پر لور. تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ او پلاوی نن قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر ښارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په دوام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي، د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له 10 تر 12 دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي دا ناسته د قطر په کوربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړېدونکې غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي تر راتلونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستي او وروستیو کې د افغان حکومت دریز هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینا یې پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلی دي. جمهوری ریاست وایي دې لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ تر څنګ د ولسي پاڅون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس د ویان مرستیال محمد امیری
امروز رئیس جمهور بار
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاتون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړه وکړه.
فیصله نمودان
د جمهوریت ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ګډون کړی و. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د 15 خارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي د خارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډیره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانې غونډه به پایله ولري او کنه هغه پوښتنه چې ځواب یې لاروخانه نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویم نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غراز ژوند په شیبو کې خو اوس یو بل موضوع د کونړ نه ناړي او غازی آباد نه پزرګونو راکړه شوی کورنۍ په سختو حالاتو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکې ده. د جګړې او پلار کې پرې تیرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري. وای
زړی جامې چایو جوړ راوړي د دوه جوړي او هغه موسسه ته ورکړي. هغه مونږ تراوړو ماغه صرف هغه ماشومان تم چاته رسیدلی چاته هغه می توضیح کړي نورو او یا 15 کورونې په یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو په دې کې زمونږ هیڅ گزارم نه جوړ نه کیږي. خو خپل هغه الله تم صبر کړي او د غسرک ته پراته یو خاورو خېګو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل نه بشتره لرو نه بالغ لرو نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدون کو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکړه شوې دي او دوی د سروي ترڅنګ د موادو ویش هم پریپیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي رادیو ته ویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مشوې دي. همدارنګه څکم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 1500 پاملو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري تر څنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی ساپیرا ته ویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا ل خپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی خو هغوی هم وسغواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه لزرو زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو للیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هواری غواړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.